اودونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مننه وخت ورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې 24 منټه ده په دې غړي کې تاسو ته خبرونه به وړاندې کوو د غرنګي ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري هم یو د غرنګي نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم کوو په لومړی ورځو انیس اجمل په تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار ویلی ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمنان دي افغان امنیتی چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي دي او په ختیځ اوکراین کې نامعلومه وسلوالو شپږ یاغیان وژل دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل دي ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمنان دي د خالی پرست خارجه دفتر لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې پاکستان ته د هند دفاع وزیر په غو بیان سخته اندېښنه ده چې هند به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې کار رویانې کوي دا خبره د سرتاج عزیز په حواله شوې ده نوموړی وایي چې د هند د دفاع وزیر له بیان سره د پاکستان د اغه موقف پخلی شوی دی چې ګنې هند په پاکستان کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د اداري او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال لیډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د واسو پر اساس او له وخته مخکې وو نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي افغان امنیتی چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي دي په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکی نن مشال ریډیو ته ویلي دي وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو برید وکړ او 10 افسران یې وژل د ده په خبره وسلوالو طالبانو درې نور پولیس افسران له ځانونو سره بوتللی دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا په میدان وردګو کې د عامو وګړو په ګاډي چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي د میدان وردګو د والي بیان عطا الله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن ساري او ګاډي د دای میر داد له سلطان خیل څخه روانو چې د سړک ګاډي په چاودنه وشو په پیښه کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي د پیښه پلا لا چا نه ده منلي بلخوا په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي په سیمه کې چارواکو بیګا مشال ریډیو تا ویلی دي چې پر ناوخته په دتخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه وشوه چې پکې څلور سرتیري وژل شو دوه زخمیان شول د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر ټولګوندي زغون رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټولګوندي زغون به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګوندونه په باور کې اخلي په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي خو بیا حکومت په دې ریسته چې د دې منسوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټون لپاره به د نړیوالو څېړونکو د مرسته اخیستو هڅه کوي د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرسته اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو لسو ورځو کې بشپړېږي په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د وېپانو یو شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدلې په میلیونونه ډالر ګټلې دي خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړې دي په کوارټ کې د یو کورچت تر غورځېدو له کبله د یوې ماشومې په شمول درې ښځې مړې شوې دي د کوارټ پولیسو ویان فضل نعیم مشال ریډیو ته نن ویلي دي دغه پېښه نن ګړې بارام خان کې شوې ده د دې کور د چت غورځېدو وجې یوازې تر دې مهاله دا ښودل کېږي چې دا کچه وو د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستی دی چې ورسره په دغه هواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي بخنه غواړم چې چارواکو ویلي دي چې دوی دا شرح د 8% نه 9% ته راوستی ده چې دا کمی د 1903 او یایم کال وروستو په لومړي ځل شوی دی. د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه چارواکي وای په سپینوام او شوا تحصیلونو کې د سرکاري سکولونو استادان خپل حاضری یقیني کړي. د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه مشر ګل سعید نن مشال ریډیو ته ویلي دي که په تحصیل سپینوام او شوا کې استادان خپلې ذمهواري په سمه توګه نه پوره کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی وکړل شي. رپورټونه وایي چې په ختیځ اوکراین کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو کماندان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهانسک سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون ویلي دي د یاغیانو دغه کماندان هغه مهال وژل شو چې په ګاډي یې چاودنه وشوه او بیا پې وسلوالو ډزې وکړې. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې د مې په 22مه نیټه د شیاګانو په یو جومات د برید په ترڅ کې 21 تنه وژلي وو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب اوسیدونکي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکي صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صبح کې د داعش وفادارې یوې سعودي سخت دریځې ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. اور اس ته خبر ده چې د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اژانس دغه کمانډانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای باغ سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې د هند دفاع وزیر ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترګري د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کارویانې کوي. پاکستان پر دې بیان سخت غبرګون ښودلی خو یو کارپو وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي.
ریم باندې حمله شوی وه، دوستی بس باندې حملې شوي دي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنګباز خلک دی چې دې کې امن راشي هغه خنسه کاروایی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول بې اساسه دي.
دو هیوادونو ترمنځ همکارۍ اوکېلیکونه په کوم نظم ډول پلاستیک دي دا مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي اشایات او د افوا په اساس ویل شوي دي.
او د باختر ستوري په دې خبرونه کې په قبایلي سیمو کې د امن په حواله د مشاوري ریپورت هم لرو.
تن تن خایي به د پښتونه ټول انجام خراب کړي. پښتونه یو شه، جدایي به د ماښام خراب کړي. که چېرې یو شو د دښمن په سر به اور بل کړو.
نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو له مشالې ډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو سلامتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي ترهګر د پاکستان او هند شریک دښمن دی او د ختمولو لپاره به په ګډه سره کار کوي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع وزیر د هغه بیان وروسته کړې چې پکې نوموړي ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کارویانې کوي. یادوي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په بس تر برید وروستو د پاکستان چارواکو وار په وار تور لګولی چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را په ګډون ځینې بهرني قوتونه په پاکستان کې لاسوهنه کوي. دا قسمه بیانونو د پاکستان او هند ترمنځ پړیکو څه قسمه اغیز غورځولی شي پر دې اړه د ریاض مسخیل دا رپورټ اورو.
د خالی په ورځ ماښام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخته اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نورو ملکونو کې دغه رنګ کاروایی کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی وشو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او چې ترهګري زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لا د دې د ختمون دپاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او دغه لړ کې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو ده وویل چې بعضې قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو د دواړو ملکونو سیاسي مشروالۍ او لوړ پوړو له پکار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. دی زیاتوي
دوستی ترند باندې حمله شوی وه، دوستی بس باندې حمله شوی دي، بمبئی کې مو هندوستان پارلیمنت باندې حمله شوی دي، بعض اوقات پاکستان کې داسې کاروایانې تقریبي وشي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنګباز خلک دی چې دی کې امن راشي، هغه سنسه کاروایي کوي.
د یادونې ده چې د تیر زیارت په ورځ خپل یو بیان کې د هندوستان د دفاع وزیر منوهر پریکار ویلي وو د ممبئی پیښې پرنګ نورو کاروایانو د اول نه مخنیوي د باره به هندوستان چټک ګامونه اخلي، او که د هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګري کیږي نو هندوستان به هم د ترهګرۍ مقابله په ترهګرۍ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د ملي امنیت شورا وایي هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو آی ایس آی ترمنځ د تفاهم لیک پړه څرګند شول تر ډیره حده خوشینونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویاند نجیب منلی مشالډو ته وویل چې د داسې مهم امنیتي سند پړه باید د اوازو پر اساس خبرونه شي. تفصیل د فرشتې جلازی په دې رپورت کې وو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی ایس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
اکثر عمل کرده زمله جل نده دیز قام ده کرنه شدی پاکست که ده دو حوادین ترمن همکاره اوکرلی کنه اپنو نزل ده ولی کلاسی دیز یا دیل کنه خاص خبره مشته فقط ته چه ویر شوی دی اشایات و ده افواب اساس ویر شوی دی ده روسه رو هر که پامبیل رو بنده کلی ترسل دیشه ده خبری ده کرا و نکرا ملمولو پشه.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلی د اجرایه رئیس ته ویان دا ایده هم بې اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شای د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ورباندې کړې وه لاسوهنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په دته خېلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دا ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. په دې چاودنه کې دوه پوځیان جوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو 24 غنټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویمه حمله ده. د دې حمله پلا چا پر غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیل سیمې نه د مشالې ډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوي چې پکې دولتي چارواکو په وینا سلور امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډي ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره څلور او ژوبل شوو شمېره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالی وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په څلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کلا باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې، خو شمالی وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرښه ته نږدې لا هم کاروایې روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبارۍ کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. اسلام آباد ته د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوند او مسلم لیگ نون ځنې غړي غواړي هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره په انټرنیټ باندې ترګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځنې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکي اندېښمن دي چې که دا مسوده په اوسني شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې یې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژۍ قائمه کمیټې د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسودې د بدلون لپاره د دریو کسانو یوه کمیټې جوړه کړې ده چې له راتلونکي هفتې به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقونو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې دې سره به له خلکو آزادي واخیستل شي. په نوي جوړ شوي درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي مومنټ د پارلمنټ غړي سید علي رضا عبدي نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلمنټ ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکي برخې ته لرې شوي نه وي.
دی بل کې دولس یا دیالس داسې ځایونه دي چې د مدني ټولنو غړي یا بیخي لرې کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دوی په شان زموږ هم دا اندېښنه وه چې هسې نه حکومت د دې قانون په ذریعه واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سختدریزۍ او بنسټپالنې خلاف هغومره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټکنالوژۍ پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویبسایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رایټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ دې لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دې قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
د هر بشر چې دی دغه د ذاتی ژوند دغه د خپل پردې دا دغه شرانو حق دی اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم دغه حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغستې کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وځکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وي کړی خو شک پہ اوشی چیرہ دا دا نیت پہ دا ارادہ دا چیرے بزا دے دا پار استعمالی نو دا آغا خلاف ہم دے کاروائی چیرے نو آغا حق لری
دا قومی اسمبلی دا غڑو پا خبر دا قانونی مسودہ چی کلا دا اڑوندے کمیٹی چخا منظور شی نو بیاوا پارلمنٹ تزی او تر حقی روس با دا قانونی حیثیت خپلولو لپارا سینٹ تا ورزی
تاسو د سایبر کرائم بل پاړه د بشیر ګواخ رپورټ اوریدو. زو سواته د سوات په بنګور پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامي حکومتونو پاړه د پوهاوی یو سیمینار شوی دی چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وو.
سوات پریس کلب بنګور کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامي حکومتونو عیني حیثیت ذمہواری او د ملک په ترقی کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ویل چې د نوی نظام باندې ډومبۍ پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدی شي
چې تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدی نه شي فائدہ نه شي اخیستی ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده هغه چا ته هغوی پیش کړي څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره نو زما په خیال باندې دې کې دا صحافیانو ډېر زیات رول جوړېږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پیښور پوهنتون جرنلزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبې شوي دي کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروری ستن ده چې د هغې ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي هغه سیستم باندې مونږ نه یو پوهې نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوه کړو جرنلستانو کوم کمیونټي چې دا دې سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو یعنی جرنلستان دې جوګه شي چې ولس پې پوه کړی شي.
د پیښور پوهنتون جرنلزم یو استاد علی رحمان په دغه موقعه وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې خبریالان په دا اړه خبر کړي.
دې پوهه کې مونږه بنیادی طور باندې د مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي. نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به حیثیت صحافی د سوات د دې خبرې ډېر ستاینه کوم. دا یو ډېر ښه پروګرام دی او داسې پروګرامونو که آینده لپاره هم ملاقات کېږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډېر پېژندناک او شکمن.
دغرنګه یو بل خبریال ناصر علم وایي چې دې نه دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
په دغه سلسله کې د غیر جانبدارانه رپورټینګ یا د دې لوکل ګورنمنټ چې کوم نمائندگان دي د هغې د ذمهواریانو یا د هغو څومره فنډ دی موږ ته دا پته نه وه. خو نن چې کومه یو ورځ تربیتي پروګرام موږ وکړو نو موږ ته ډېر څه زده شو. وطن ما ته پخپله ډېر څه زده شو چې یاره په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو. یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې وویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتي ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوی دي ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. په خیبر پښتونخوا کې په 150 مای کېدونکو بلدیاتي یا ولسواکۍ ټاکنو لپاره د صوبې په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي مهم روان دي. د عامو ورځو په پرتله تیر ماسخوتن پورې په لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه وه او ځای پر ځای جلسي جلوسونه کېږي. د عام ولس ځینې وګړي وایي چې دوی د وټونو غوښتونکو له وجې په عذاب شوي خو بیا ځینې وایي چې دغه ګرماګرمۍ سره خوشحالي راځي او دارنګ دوی ته خوندونه اخلي. تفصیل د زلن سبزی په دې رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسی جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو، ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټرې لګېدلې دي او په حجره، لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر غوږو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل:
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زاجزمه
او بس پلی خواخی تو گو دا آقا چا دا ووٹ ورکی چه ستاسو دا ووٹ اک داری پا کسو که پا کورونو که دا دلارو کسو که گردم خود دروازی دا شپی نه دا شپی بس تا خلق تره دا چه تو تا ورو دا گره این عذاب جوری که تا تا اولتک کنزل کهی نو دا دین غوار خبر داره چه بس تا دروازی دمون چه دا تلی نی
دا متیای او بیسکوتو کاروبار که اون که تاج محمد وای چه دا ووٹونو پا غرز دا بلدیاتی تاکونو دا امیدوارانو کور پا کور او دکان پا دکان گرز دو لوجه ده کار کولو تا نسمیگی
ډیر زیات خلک ولاړ لې نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د یو یو سړي ډله کې راځي ها نو دا برکاره تاو باسي یا بده نو باسي تقریبا دروازه د یو سړي کسان نه دین اوم شل زله بتا تا ور ډبیګي دو جرنل طرف نه سالور زله برتر کې سند طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دینه کار نه کیږي یارا لکه کورته کټ کې ناشته نه چینو ها نو پدې باندې غوته مونږ تنګ یو نور الیکشن خو خشيره
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وای چې دې ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابی گینه
چې زه په زمي د مش د زمیدار پېښو دي چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمیداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکم کوي ارس چې کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ درخوا چې یاره ته سالار صدا کار مکو خو بیا هم د هغه باوجود زغ خپل کار هغه سره جاری ساتم فل خبرم د ووټو کم او هغه سره هغه کار کې
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دې هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیاتي ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلې وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو پاپسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېرو خو لکه بار خل زه هم د هغې او سلاب ځای وکم چې زه وایم یاره دی خپه نه شي عزیز ولی دا کلرې نو څوک په خپه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختمی زه ډېر خوشحاله یم چې ښه خپلې کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې په کې نشته ښه خپلې پروګرام کړي
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 8 غنټې وړاندې یا د 28 مې د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
تاسو د زلانو سبزی ریپورت اوریدو او اوس درته یو مقاله هم وړاندې کوو ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې سعودي عرب له پاکستان نه د اټومي وسلو اخیستو اراده لري خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې داسې هیڅ پریکړه نه ده شوې لیکوال د ادارې په وروستۍ برخه کې د اگزیټ ادارې په اړه هم لیکلی دی چې پکې راغلی دی باید پاکستان د یاد ادارې پر ضد د پلټنو لپاره د بهرنیو څېړونکو مرسته واخلي د ادارې مهم ټکی درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریا کې لیکي د سنډې ټایمز په یو ریپورت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده په داسې حال کې چې د سعودي په مشرې ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي دې راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډې ټایمز ورځپاڼې دا خبر بې بنیاده دی نوموړي د دې خبرې وضاحت کولو سره وویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی سعودي عرب د وسلو د نه غصبولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډې ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځروسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی د هیواد یمن ته د $1 میلیون د بشري مرستو ورکولو ژمنه کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې په اړه رابطه کړې دي نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپلې اندېښنې نه دي شریکې کړې په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جعلي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف آی اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلې او د ځینو کارکوونکو نیولو سره اسناد کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي ڈیلی ٹائمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هوادونه به د ایکزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه پکار ده چې پاکستان د بهرنیو څېړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
دا ونیسا اجمل چې تاسو ته د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ادارې وړاندې کول، اوس هم ونیسا اجمل ته وځو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، ځکه چې وخت شوی یو نیو بجه.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سردار جسیس ویلی دی ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمنان دي. د خلیفه ورس د خارجه دفتر لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې د سردار جسیس په حواله ویل شوي دي چې پاکستان ته د هند د دفاع وزیر په هغه بیان سخته اندېښنه ده چې هند به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نورو هېوادونو کې هم کارروایانې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې وایي نجیب منلی پر مشال ریډیو ته ویلي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه لس پولیس افسران وژل شوي دي، بلخوا په میدان وردګو کې د عامو وګړو په ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. دغسې په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتېري وژل شوي دي. د درېو واړو پېښو پړه لاچا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر ټول دلی ته غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کېږي. په کوارټ کې د یو کورچا تر غرسېدو له کبله د یوې ماشومې په شمول درې ښځې مړې شوې دي. د کوارټ پولیسو ویان فضلالمین مشال ریډیو ته نن ویلي دغه پېښه نن ګړی بارام خان کې شوې ده. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د ایکزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څېړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې د مای په 22مه نېټه یې د شیاګانو په یو جمعه د برید په ترڅ کې یویشت تنه وژلي وو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي دي. او د رپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خلګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسله والو څخه بېرته په ولکه کې اخیستې ده.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د باختر ستوري اونیز ادبي خبرونه هم لرو، خو لومړی د اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حملې باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورځپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولې اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسله والې ډلې د پیښې ذمواري اخیستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراري ده او سعودي عرب کې د سه حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداریا خره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بهرني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سربا لوی تباهي او بربادي شي، نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو آج او مشرق ورځپاڼې خپل اداري خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداري د پېسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو اتیا فیصد پوری د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضائع کیږي، هلته به د شلو گھنٹو نه تر څلیرش گھنٹو پوری بجلی بندول شي. دارنګ چې کوم سیمو کې لس اتیا فیصد پوری بلونه جمع کیږي، هلته به بیخی لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرسته پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ډان ورسپان لیخي په پاکستان کې په فوزی عدالتونو د نیوکه کیږي چې په دغه کې بعد خلکو بنیادی حقونه لپاما وغورځول شي. بلخ رائټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان په کندوز کې په سلګونو ملیشا اسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنگ کې مرسته کوي. دغه دواړه مقالو مهمې برخې له فرخند اسد اورو.
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کېږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردي ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپله دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا اسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتي کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي اسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غني د انتظامي هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکوونکي بیا وایي د دغه وسوالو لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د ایسوچ پریس اجانس په حواله جنرال کیمبل ویلي چې د ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. د دې خبرو نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال جان کیمپل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریې په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیت مخنیوی وکړي. خو کیمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کیمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کیمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسېدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ییزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
تاسو د پرشتي جلازی ریپورت اوریدو او زو کراچۍ ته په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو مشاعرو په ترسره کېدنه کې کمی راغلی و. اوس چې په دغه ښار کې امنیتي وضع د مخکې په څیر د مخکې پرتله ښه شوې ده، ورسره د پښتو مشاعرو لړۍ یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمي یوې دغسې مشاعرې ته ورغلی او دا ریپورټ یې رالیږلی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبي او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ونمانځل شوه. په دې کې د کراچۍ له بېلابېلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بېلابېلو لهجه ویونکو شاعرانو ګډون کړی و. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګودر په لارا راغلم خاڑ اران د گدر دی مد عشق شی فڑلی دے کسا کے زڑ پسر دی ستا دی کلی کسے خاورے یار ماتا مشکم بردی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساگر تنقیدی او تاج برخان بونیر بابا خپل شاعری وړاندې کړه چې لاوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوي سوک دا زمونږ چې ویر خوخت دی دغه څوک پیجندل غواړي دغه څوک جړول غواړي ما ته خپل خاوره جاړي ما ته خپل غرونه ویرجن دي محبوبه رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي خیر د امن ته د کوم خلکو غواړي او د پښتون مرای ته هر ګیدړ زمری دی پښتنوله په مرای خخوي داړي او پښتنېله دغه غم ډیر دی تاجبر او وچې شونډې د روانه دراړې دراړې پن د هجرتونو تینه کوز نشو ستړي دی خیبر دی ورته وګوره تاوی خپل خاور خپل اختیار زبا څوک کډه په سر دی ورته وګوره.
نور احمد باچا څوک چې په کراچۍ کې د پښتو مشاعرو مالګ ګڼل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلق یاره بلې باچا د ظالم ظلم داسې خلق یاره بلې باچا چې د قام کوم وګړې وینا ما بیسړه ولاړ دې لکه ګیرې چې د ساحل سرا جوړ ولاړ دې د هر مجبور سرا
مشاعری مشر هبت خان شیرانی پاخر کی خپل شاعری مینوالو ته واوروله.
زل چپو د دریاب هیچارا بهر نکړما گنی لیدمې قصایل باندې لاسونه ډیرو زما د مرگ پورز قسمت ته ګوره واړه بندو گنی پخار کې د ګلونو دکانونه ډیرو.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجنو لکبله په دغه ښار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشاعرو په ترسره کېدنه کې هم کمی راغلی. په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپلې ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو اوس هم لجمنې سره سم وار رسېدلې د اونیز ادبي خپرونې د باختر ستوري په دې خپرونه کې په قبایلي سیمو کې د امن په حواله د مشاعرې ریپورټ له سید شاه سعود سره د هغه د نوي شیرګي ټولګې د نوي شیری ټولګې په اړه مرکه او د باچا خان بابا انځوریز نندارتون زی شوي دي. د خپرونې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مونمانځم.
باز محمد عبیدم او د باختر ستوري ونی زخبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د امن په نوم د یوې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر سید شاه سعود سره د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګي په اړه خبرې ولرو، او په آخره کې به پیښور کلچر موزیم ته سر ور ښکاره کړو، او د باچا خان بابا د افکارو د خپرولو په اړه به د انځوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت ترازو. د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې قبایلي څانګې د آبادۍ په لور تر سرلیک لاندې یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو ویناوالو پکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو په ستونزو او حل لارو خبرې وکړې، او تر څنګ یې د امن په نوم یوه مشاعره هم ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دغه مشاعره چې تیره اونۍ د پیښور په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه، ګڼ شمېر شاعرانو پکې د امن په حواله شعرونه وویل. د پاک افغان ولسی تړون د پاکستان د څانګې مشر علمزیب خان د غونډې او مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په قبایلي سیمو کې د بدامنیو سره د مبارزې په موخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو مشران او اهل نظر د سلا مشورې لپاره وربللي دي.
پاک افغان ولسی تړون غټ مقصد چې کوم دی نو په دې کې دا دی، دا سیمه د قبایلي چې کومه ده، دا چې څومره متاثر شوې ده د دهشتګردۍ په نتیجه، د اپریشنونو په نتیجه کې، او بیا چې کوم دی نو د آی ډی پیز په شکل کې، نو د دې ریکوري د پاره حالات چې کوم دلته کې جوړ شوي دي، هر سړی ماشوم نواله تر بوډا پورې چې کوم دی نو دا خلک ذهني طور چې کوم دی نو دغه شوی دی، متاثر شوی دی، نو موږ غواړو چې دا خلکو ته هیلینګ وکړو. زما کیند په دې باندې خو د شعر دغه اثر ډیر جوري دی، هغه اثرات چې کوم دی نو په هر چا ورزيږي.
په مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو د پښتنو په وړاندې پرتې ننګونې، سولې او امن ته هیلې، او د پښتون د یووالي لپاره شعرونه وویل. جلبل مومن چې په خپل نظم کې د پښتني احساس د بیدارۍ او یووالي پیغام ورکړی و، د ګډونوالو له درون استقبال سره مخ شو. د نوموړي د نظم یو بند څه دا ډول و:
ستا نه ګناه شته نه قصور شته د وطن پښتونه، ستا دښمنان ګورې ضرور شته د مسکن پښتونه، ځکه د غم دا اور بلیږي ستا په تن پښتونه، تن تن خایي به د پښتونه ټول انجام خراب کی، پښتونه یو شه جدایی به د ماښام خراب کی، که چېرې یو شو د دښمن په سر به اور بل کو، راځئ چې یو شو چې دا اور په بل یو لور بل کو.
نامدار خان افریدی په خپل شعر کې غلیم ته دا خبره په ډاګه کړې وه چې ستونزو ته یې ځکه غاړه یخي چې نورو ته اسانتیاوې راولي.
امن غواړو، امن خدای په وطن به خوشحالي شي، شمه بله د غیرت کا په خیبر چې رڼایي شي. ای غلیمه، زه پښتون یم، زه به کله ډار ونه کړم، ما تکلیف ته غواړه یخي چې په نورو اسانی شي.
جلیل مومن په خپل یو نظم کې امن راغږولی و چې د پښتنو خړو کوسو پسې خپه ښکارېدو.
امن ویلما د پښتونخوا یادېږي، څنګه چې مجنون ته تر لیلا یادېږي، زما یادېږي هغه شملور پښتانه، ډېر زړور او بهادر پښتانه، هغه خړ کورونه مې هېرېږي کله، زړګې مې اوچ او د صبرېږي کله، دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چې شم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم. جمیل هوټل په دې سودا کې ناستو، امن جړل چرته بیا کې ناست.
دا چې د امن په حواله د شاعر په ژبه پیغام به څومره د ولس په ذهنونو مثبت اغېز ولري، ملتپال مبارز نظیف خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ دا ګڼو چې دا کوم شعرونه دلته شاعرانو او صاحبانو دلته ذکر کړو او کوم شعرونه واورولې شو، په دې کې د امن بې انتها خواهش، د خپل وطن چې کومې نادودی دي، کوم قتلونه وشو، کوم حالت په دې وطن روان دی، د دین سرخوږی زړه چاودون، او دا ځګڼم چې دا به د پښتون په وطن کې په ولس او داغي په ذهنونو په لر او بر افغان به دا یو تاثیر وکړي، او د دې ستونزو د خاتمې لپاره به دا یو بھرپور یعنی کار او یو پاسون جوړ کړي.
د پاک افغان ولسی تړون مدني ټولنې چارواکي وایي چې دوی به له دې وروسته په باجوړ کې ور پسی به په کوهات کې د کورمی او رغزو ایجنسی د خلکو لپاره او په اخره کې به په وزیرستان کې ورته پروګرامونه ولري چې په هغو کې به هم د پاک افغان ولسی تړون د غړو په هلو ځلو د یادو قبایلي سیمو مشرانو نه علاوه د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه هم بلل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود ځوان شاعر دی چې په خپله شاعرۍ کې یې فلسفه په رومانټیک رنګونو رنګولې ده. نوموړي د خپل ځانګړي اسلوب له امله د شعر د باذوق لوستونکو پام وراړولی دی. تازه یې د شاعرۍ شپږمه ټولګه له چاپه راوتلې. له نوموړي سره مو د ده د شعر په اړه لنډې خبرې کړي چې ستاسو پام ورته راړوم.
سعود صاحب، درد مه رانږدې کېږه. ستاسې شپږمه شعري ټولګه ده او دا دې زما او ستا مخ ته پرته ده. تر کومه حده چې ما ولوستله نو داسې معلومیږي چې د تیر یوه کال هغه شعرونه تاسې په دغه ټولګه کې راټول کړي دي چې په فیسبوک مو لوستونکو ته ښودلي دي. آیا دغه ټولګه د فیسبوک د یارانو د خوښې نتیجه ده او که څنګه؟
ستا خبرې ته نیم اووایم او نیم ورته نه وایم.
دا نیم ورته نه ولې وی؟
ځکه چې نیم او ورته ځکه وایم چې په رښتیا هم د فیسبوک شعرونه دي. فیسبوک کې مې خورې کړي دي، ملګرو پکې راته کمنټونه لیکلي دي، ملګرو پکې راته لایکونه کړي دي، لارې راته ښودلې دي، پکې ستونزې راته په ګوته کړي دي. خو فیسبوک لپاره ما نه دي لیکلي. تا ویل چې د فیسبوک شعرونه دي، نو دغه نیم نه مې درته ځکه وویل.
ښه، نو اوس چې کتاب چاپ شلو او ته خپله د یو شاعر په حیث نه د یو لوستونکي په حیث باندې کله راواخلي او لولي، څه اغېز در باندې کوي دا خپل شعر دی؟
زه ته مطمئن نه یم. هر شعر کې راته یو سلیم ګړی ښکاري. یو څه خبره چې زه یې کول غواړم، په شعر کې مې کوشش کړی، زیار مې ایستلی، خو هغه سمې نه ده کړې چې څنګه ما غوښتل چې وکړم.
یو خبره چې ستاسو کتاب جلال آباد ته راغی او شاعرانو ملګرو ولوستو، له ډیرو سره دغسې یو سوال و چې سعود صاحب چې د شروع نه په کوم سټایل را روان دی، هماغه سټایل خو یې له ځانه سره ساتلی دی، خو د پښتونخوا په خاوره لر او بر چې کوم مسایل دي، کوم ناورینونه راځي، وایي چې د ده تصویر پکې کم دی. دغه خبرې ته تاسو څه جواب ورکوئ؟
د شعر په اړه مخکې نه ذهن کې سنی پراته چې د دې په اړه به زه شعر لیکم، د دې په اړه به زه نظم لیکم، غزل کې به دا خبرې راولم، دا به راولم. دا هغه تخلیقي شیبې خبرې، هغه وخت چې څه ذهن کې وي هماغه کاغذ ته راشي، هماغه کاغذ باندې ولیکل شي. داسې په پلان ما کله شاعري نه ده کړې.
یعنی د دغه نیوکې نه تاسې ځان مبارا ګڼئ چې مثلا وایي چې شاعر د قام سترګې دي، د ټولنې سترګې دي، او څه چې قام په کوم ناورین کې اخته یې باید شاعر ورته انعکاس ورکړي.
هغه شاعر یادیږي، شاه سعود نه یادیږي. د شاعر په اړه چې کومه خبره ده، دغه عمومي ده، خصوصي نه ده.
ځینې دوستان دغه شکایت هم لري چې دغومره ښکلې شاعري شاه سعود په ډېر عادي کاغذ، اخباري کاغذ باندې چاپ کوي. د ده وجه څه ده؟
کم قیمته کاغذ په دې ښه ګڼم چې د هر چا لاس ور ورسي، هر څوک یې په ارزانه بیه واخلي او ویل ولي، لوستل یې مهم دي. زه وایم چې تر ډېرو کسانو ورسي، تر ډېرو کسانو رسیدلو لپاره باید چې د دې قیمت کم وي، او کم قیمت لپاره باید چې دغه کاغذ د سې ډېر قیمته کاغذ نه وي.
تاسو د ډېرو کسانو د رسولو خبره وکړله، نو مشال ریډیو هم ډېر اورېدونکي لري. پرته د دنه چې په کاغذ یې ولولي، که په خپله ژبه باندې ورته یو نظم یا یو غزل وړاندې کړي، نو
اوس د هغه لیونی څوک پاتې نه دي. سکندر هغه زوړ سړی دی هېر شو چې کېږدی یې ستا له خاره قیمتي وه، چې غرور یې ستا له لمر په رڼا غوڅ کړو، ستا له تخته یې هنداره قیمتي وه، ستا په تاج کې د کاسې ګمان کولو، وی هم داسې بې ارهټه پاتې ښه ده چې یوې سترګې ته ښکارې سکندره، بل سترګ در نه پټه پاتې ښه ده. سکندره ستا نسب لا را روان دی، خو د هغه فلسفي څوک پاتې نه دي. هغه تل به چې یو سپی ورسره ناست، اوس د هغه لیونی څوک پاتې نه دي. خو یو زه یم، یوه بله لیونۍ ده چې د دې پیړۍ ځنګلو کې پراته یو، ستا د نسل او نسب له خاره لرې، د خپل فکر په غزلو کې پراته یو. د تاجونو د تختونو د لښکرو دا سپیره دنیا زمونږ خوښه نه ده، تش بدرنګه تصویرونه را تخکاری، دا ړنده رڼا زمونږ خوښه نه ده. دا د وینو نه لړلي سړکونه له انسانه تر انسانه پورې نه ځي، دا شرابو نه لمدې د فکر لارې،
هوش کې ندی تر جانان پورې نزی د دولت او د طاقت لخار لري زمونږ ځان لا یو بل دنیا گیدا سکندر مونږ سپه ساتل نه دی خو کېګدای مولا هم هغه پخوانی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پېښور پوهنتون کې د افغان ځوانانو نړیوالې ټولنې په خپل کلنی فورم کې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتګار تنظیم د بانی باچا خان انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې د کتونکو د پام وړ وګرځېده. نور حال په رپورټ کې. دغه نندارتون چې د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ اړوند پښتون کلچر موزیم کې د تیرې سې شنبې په ورځ ترسره شو د وتلي انځورګر امدالله ارباب په ګوتو جوړ انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي وو چې د سلګونو ننداره کوونکو او د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې د لارویانو پام یې ورواړوه. ډاکټر ابراهیم زازی چې د پاکستان په کچه د افغان ځوانانو د نړیوال فورم مشري کوي د دغه نندارتون له جوړوونکو څخه یو تنو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د باچا خان بابا له افکارو د نوي نسل ځوانان خبر کړي.
په دغه غونډه کې چې د پاکستان او افغانستان ځوانان پکې راټول شوي دي او خپل فکر سره شریکوي او په دې پروګرام کې مونږ د باچا خان بابا انځوریز نندارتون هم وړاندې کړی دی چې غواړو داسې کانفرنسونه داسې غونډو د لارې د لر او بر ځوانانو مینځ کې هغه غلط فکرونه له منځه یوسو او د باچا خان بابا فکر خور کړو.
دا چې دغه نندارتون به ځوان نسل ته د باچا خان بابا پیغام ورسوي او کسنګه په دې اړه شاعر او لیکوال اکبروتی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ارباب سے پدے قلمی هنر کې بابا د فکر بالکل بصیرت بریخي هغه پدا سے چې د بابا کم د ملنګې ژوند او د بابا کم د انساني برابرې او په حواله دغه کم فکر او یا د بابا چې کم کمی فکر او یا د بابا چې کم د پښتنو د پاره کم جون جوا غوښتو نو هغه ټول د بابا د دې انځورونو نه هغه خبرې موږ ته روزي او بیا په خصوصي توګه چې زمونږ زلمی کل چې هغه یو داسې طرف ته لبد مرغه روان دي پکې ځینی چې غوی د بابا د انځورونو ګورنو هغه په یو سوچ مجبورول شي.
پېښور کې د باچا خان تعلیمی مرکز مشر پروفیسر خادم حسین چې نندارتونې په غور سره ننداره کړی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دغه شان نندارتونونه کولای شي چې د باچا خان بابا سیاسي اقتصادي او ټولنیز فکر په ځوانانو کې عام کړي.
کله د بابا د باچا خان بابا نندارتون په نظر راځي یا د هغې تصویرونه په نظر عکسونه په نظر راځي نو د هغې د ژوند ټوله فلسفه چې هغه د اقتصادي ترقی د سماجي پرمختګ د سیاسي ازادۍ او ورسره ورسره د امن او د سولې او د عدم تشدد فلسفه وه نو ظاهره خبره چې د ځوانانو په مازغو کې د هغې یو غاړې ته ماډل پرېوتی بلې غاړې ته هغه د هغې فکر باندې سوالونه اوچت کړی شوي او هغې دپاره نور لیک لوست کړي زما خیال چې دا ډېر لویه خبره ده او زما خیال چې د بعضې دغه پکې موقته درباب شي به الحمدلله دا ډېر اعلی خبره ده مونږ هغې ته مبارکي ورکوو.
دی وایي چې پښتانه د حالاتو په داسې ګرداب کې راګیر دي چې یوازې عدم تشدد کولای شي چې پښتنو ته د ژوند لوری ورکړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر ترنا دستورو راوڑا مغبا ویلی دزڑا د شملو وطن تراشا چی شملی دل تک سر ترنا دستورو راوڑا مغبا ویلی دزڑا Yeah. غرو خایس خوشته دتیاس پامیر دمن کی خابه رو خایس خوشته دخارو خلا کنه نبی دتی غرو خایس خوشته